مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمول سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره شي، خو ارک د اوربند پر شرط ټینګار کوي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي ښیي چې شاوخوا 24 کسان شهیدان شوي او 40 کسان ټپیان دي، 120 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي د مرګ ژوبله او رانۍ تر ډیره په کندهار او هلمند کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، ارزګان، زابل، غور، دایکنډي او نورو ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې هم بندې شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپیان وایي چې نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې برخه واخلي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 186 کسان ووژل شول، چې 86 ایرانیان، 3 کاناډایان او 14 پکې افغانان وو. 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان هم په دې قربانیانو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ ویلي وو له یو شمېر هیوادونو سره چې وګړي یې د اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې شامل دي، د یوې کاري ډلې پر جوړولو سلا شوی دی. په فرا کې په نشئی موادو روږد شپږ 13 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي. د فرا د امنیت قومندانې ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډیر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
مخدر و مواد و روک دی کسان په دی ژمی کې پر سړکونو وسیدل. د نشه ای مواد پر ضد د مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایی کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فراد عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې پر نشه ای موادو د روږدو کسانو شمیر له 55,000 اوړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د ایران د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی وو. مایک پومپیو پرون په ستانفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United States.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 13 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی وو. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نو موړی نور داسې خطر نشي پېښولی. سلیمانی چې له کلونو راهیسې د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول، د جنوري په 3 په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوژل شو. د اوکرين یو امنیتی چارواکی وی هواد لپایله پویده چې د اوکرين د هوایی کرخي الوتکه ایران وشتلې، خو په دې اړه په علني ډول سنویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه کوله. د اوکرين اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې کابل انتقاد وکړ چې ولې سمدستي اعلان ونه کړ چې خای د یو لسو اوکراینیانو په ګډون د یو سلو شپږ اویا مسافرو لرونکو د الوتکه به د ایران پوز په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو ټلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې د خپل سفارت ته وویل چې په دې چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکیني معلومات حذف کړل. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو خواوو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د خبرو اووه ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه هم کتلای شي. ازادي راديو دات کام او ازادي راديو دات اورګ د ازادي راديو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راديو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکړه لاندې خبري برخه ته د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د تاوتریخوالی د کمولو په مسله کې په دو بیلابیلو دریزونو ټینګار کوي. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالی له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابر شي، خو د سپیدرمنۍ په وینا د تشدد د کمولو معیارونه باید واضح شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. خو جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالی کمیدل عملی اړخ نه لري. د اجمل ان پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ارګ او سپیدار مانی چې د افغانستان د ملي والد حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست ویل لومړی د تاوتریخوالی رقم شي چې په پایل کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص.
ما قطعا مخالف آتش‌بس نیستیم. اگر آتش‌بس شوه گام بالاتر از
اغلی میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هر کله کو، خو دا تاوتریخوالی او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي زموږ په باور کولای شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلی وو د سولې د خبرو لپاره چې هر طرح وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقی په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. دا ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځني اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه دی ایښې. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستيال حاجی دین محمد د دوشنبه پوره ازادي راډیو ته ویل کچې طالبان وربند ومني دا به یو اغیز لرونکي اقدام وي. خود نو موري پوینا کچې د وربند اعلان پوړاندې خندونه موجود وي، د تاوتری خوالي کمول هم کولای شي افغانستان وربند ته نږدې کړي او ارتیا ده چې د سولې بهیر هم داسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د رواني جګړې په ترڅ کې د تاوتری خوالي کمښت تاکلی معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دام نه د سرګند چې تاوتری خوالي په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخانه جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامی پوهانو څخه دی. نو مولد دوشنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل په نظامی برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتری خوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د خغلی مرخیل په وینا کم تاوتری خوالي هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامی مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خوځان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري تر تاوتری خوالي. جګړه خو تاوتری خوالي کی بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړي او مذاکره وکړه د خپل حقوقو په خاطر طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کوي، اول ځای اوربان کوي.
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوه دی. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې و هوکړه چې په پایله کې خای له افغانستان څخه یو برخه امریکایي سرتیری ووځي او په بدل کې به طالبان په دې هیواد کې تاوتری خواله را کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د بګرام هوایی اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلیده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایی اډه کې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایی اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غونډې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایی اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د دوو وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي دوو امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومېدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې ووسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل سول او دوه نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیري وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیري هم په وژل سوي کې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام